واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم شپه مو بخیر پامو کړی د دې مهال خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته به ولس او حکومت ملي پریکړه کوي ولسمشر نن سه شنبه په ار کې د پوهنې ونې په اړه یو غونډه ته وویل چې افغانان سوله غواړي او حکومت هر څه ته چمتو ده ولسمشر غنی وویل ک طالبان پر دې نازیږي چې د القاعده غړي دي او یا به داعش سره یوځای شي نو په دې صورت کې به ولس پریکړه وکړي خغلی غنی د ارغنداب وروستي جګړې او د لوګر ولایت چاودنې ته اشاره وویل چې افغانستان د مهال تر وحشیانه بریدونو لاندې ده د هلمند امنیتي مقامات وایي چې پر لخرګه خاري د وسلوالو طالبانو لوی برید په شاتم بولل خو د امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري د پرون وزیر رئیس د لخرګه خار د سقوط لپاره پر امنیتي کمربند د وسلوالو پراخ بریدونه پیل شوه دي د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي چې یو شمېر پوسټو سقوط کړه ده د هلمند والی محمد نبی الهام وایي چې د لخرګه خار د امنیت لپاره پرون ماخام نه وخته له کابل او خورا پوځي اډې څخه تازه دمه ځنګړي ځواکونه رسیدلی دي الهام جاتوی چې د عملیاتو پرتس کې یو څلور شپږ تنه وسلوال وژل شوی دي د هلمند والی نن سه شنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلی چې په لخرګه او ځینو نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو هوایي بریدونه شوی دي وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د هلمند ولایت د تازه جګړو په اړه تبصره نه ده کړې لبل خو د هلمند د کډوالو چارو اداره وایي چې د لخرګه له دوو ناحیو او د ناویل ولسوالۍ څخه تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي د افغانستان د عدلي وزیر فضل احمد معنوي وایي چې د حکومت یو شمېر پخواني چارواکي د انسانانو او د کډوالو په قاچاق کولو تورن دي معنوي د سه شنبه په ورځ یو غونډه ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت یو پخواني چارواکي د ملي والی د حکومت د اجرایي ریاست یو چارواکي د نیمروز ولایت د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې امر او دغه امریت دوه غړي د انسانانو او کډوالو په قاچاق کولو تورن دي معنوي زیاته کړه چې د یادو کسانو دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ترڅېړنې لاندې دي د عدلي وزارت د معلوماتو په اساس د محل په محاکمو کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق او د بچبازي 215 دیش قضیه ترڅېړنې لاندې دي په نړیوالو خبرونو کې دوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لندن کې په یو لړ مجلسو بوختي دوی به د افغانستان په شمول د روسیې چین میانمار او سوریې پر اوزا او اړیکو خبرې وکړي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب د هغو سیاسي مسایلو په اړه د یوې غونډې مشري وکړي چې پر دیموکراسي ازادۍ او بشري حقوقو اغیز لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ل خپل برتنوي سیال سره د دوشنبه په ورځ وکتل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې لندن او واشنگتن له چین سره د اقلیم د بدلون په شمول پر ځینو مسایلو د کارکولو پر سالمو لارو چارو غور کوي روغتیایي متخصصینو خبرداري ورکړی چې هند د کورونا وایرس له سختې سپې سره مخامخ دی چې له کابله یې ګڼ شمېر خلک په ویروس اخته شوي او کاروبار ټکنه شوه ده متخصصین وایي چې د خلکو د واکسین کولو بهیر په یو ډېر ستونزمن کار بدل شوه ده پرې میاشت کې هند اعلان وکړ چې له 13 کالو پورته ټولو خلکو ته واکسین ولګول شي روغتیایي متخصصین وایي چې هند د کورونا وایرس د واکسین ستر تولیدونکي هیواد ده او په میاشت کې اویا میلیون دوزه واکسین تولیدوي د کشمیر تقاضا نه پوره کوي او په ځینو ایالتونو کې د واکسین له کموالي نه شکایتونه شوي دي شلو ډاکټرانو د یولیک په خبرولو سره ویلي چې د فوتبال نامتو ستوره دیاګو مارادونا د ناسمې درملنې له کبله مړ شوی دی د لیک څارنوالانو ته ورکړل شوی دی په لیک کې راغلی چې مارادونا 12 میاشتې ناروغي تیر کړه خو منظمه او کافي درملنه ونه شوه مارادونا په 1998 کال کې د ارجنټاین لپاره د فوتبال نړیوال جام وګاټه هغه د نړۍ له نامتو ورزشکارانو څخه بلل کېده د ډاکټرانو نوې موندنې به د یو جراح او د روحیاتو د یو ډاکټر په شمول د هغو وو کسانو د دفاعي کمزوري کړي چې همدا اوس ترې تحقیقات کوي د خبرونو پای
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغان ولس سوله غواړي، کنور نه غواړي، نو د جګړې لپاره هم چمتواله شته. خاغلی غنی ویلی دی چې بارنې قواو د وټلو نه روسته د جګړې د دوام لپاره طالبان هیڅ توجیه نه لري. بل پلو د امریکا د بارنې چارو د وزارت یو ګډو د چارواکي ویلی دی طالبانو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د سولې په مقابل کې دروازې نه دي تړلې او لا هم په ترکیه کې د خبرو امکان شته. د امریکا خبريال کرام شینواری د کابل نه په دې حقله راپورټ را لګل دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ توجیه نشته. خاغلی غنی نن د سه شنبې په ورځ کې د افغان حکومت د سل ورځې سل زیری په نوم د پوهنې ونې په پروګرام کې ګډون کوونکو ته ویل چې افغانان سوله غواړي او په خبره یې کبل څوک سوله نه غواړي افغان په تاسو ته چمتو دي.
څار پول پلمې چې موجود وي ختم سوي دي. زه د دې ویار لرم خپل همکاران سره، لومړی مونسب سره او نور سره چې په ډیره ښه توګه موږ د دې زمينه برابر کړې چې بین ملي قوا یې موږ ملګري له افغانستان په خیر او عافیت باندې وزي. کومه پلمه پاتې ده؟ په آرام باندې په خیر سره زي او موږ خپل په خو درېدلې یو. دا ولس، دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نن له دې نوکری نه ووزي او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې مدريږي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به په افغانستان کې ملي تصامیم دولت او افغان ولس نیسي.
او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه قربان دي درېدلي. اما دی باندې پوسه چې پاسله دینه اوس چې باید ملي قواوزی او لخیر سرزی ملي تصامیم دولت او لس دی افغانستان میسی.
جمهور رئیس غنی دا سرګندولی په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خاغلی غنی په ګډون د یو شمېر افغان مشرانو سره د سولې په مسله تیر ورځ سلام مشورې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د سفیر خلیلزاد د سفر په پای کې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې یوازې د سولهییز هواري له لارې د افغانستان د سلویخ کلونو څخه اوږده جګړه پای ته رسېدی شي. خاغلی خلیلزاد ویل چې د بل هر وخت څخه زیات په افغانستان کې د طالبان لخوا په زور وخت د رسیدو په برخه کې سیمه ییز اجماع پیاوړی شوې ده. په وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وی چې طالبان لا هم په ترکیه کې افغانستان د سولې په کانفرنس کې د خپل اساسو ګډون په بشپړ ډول نه یاد کړی. دغه چارواکی وی چې لا هم د طالبانو مشران په دې مسله په سلا مشوره وبخت. دغه چارواکی وی چې امریکا ملګری ملتونه، ترکیه او قطر په دې برخه کې کار کوي تر څو د اکثر روس د کانفرنس په استانبول کې جوړ شي. خو هغه وی چې د کانفرنس د کې کې نیټه په اړه اوس مال څه نشي ویل. دغه امریکایي چارواکی وی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په حق له د کانفرنس جوړیدلو په سر په لومړنۍ څو کې طالبانو د دغه کانفرنس جوړیدو ملاتړ کړی خو به روسه ورڅخه په شا شول. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت دغه لوړ پوړی چارواکی ویل چې یو شمېر طالب چارواکو امریکایانو ته ویلي چې هغوی د زور له لارې د افغانستان د لانجې په حل باندې باور نه لري. دغه چارواکی ویل چې طالبان د خبرو د پیل لپاره د خپلو بندیانو خوشي کول او د ملګرو بیتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ایسته کول غواړي. خو دغه چارواکی ویل چې امریکا هم طالبان ته وایي چې د دوحه په تړون کې د تاوتریخوالي کمواله او یو سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره د جدي خبرو ارتیا هم یادونه شوې ده. دغه ډیپلوماټ څخه وپوښتل شو چې افغانو په د طالبانو بندیان خوشی دي کی او طالبان وربند دي کی او جګړې زور واخلي نړیوال ټولنه په سر کې امریکا بسکی ویل چې د 2020 میلادي کال د فبراير د میاشتې راهیسي چې امریکا افغان امنیتي ځواکونو څخه کوم ملاتړ کړی هغه ته به دوام ورکړي او د ځواکونو د وتلو وروسته به هم افغان ځواکونو ته د مالی امکاناتو، امنیتي مرستې او هم اقتصادي او بشري مرستو برابرول ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي چې د افغانستان وسلوال قوتونه ښه روزل شوي دي، خو تر دوی پورې باید د هغوی د وړتیا لیدو ته انتظار وشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان قواوې د دفاع وړتیا لري. رحیم ګل سروان په دې حقله راپور شالې غلې ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د لوی درستیز جنرال مارک ملي د ورستي سرګندولو په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جنگ په میدان کې په سم موقعیت کې دي او د دفاع د وزارت په وینا طالبان ته په تیرو سلورشتو ساعتونو کې زیات زیان اړولې دي.
شما عملاً می‌بینید که نیروهای امنیتی
تاسو عملاً وینئ چې د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه مستقلانه عملیاتونه اجرا کوي. د بهرنیو ځواکونو وتل به پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ تاثیر ونه کړي. دا ځواکونه به تل پاتې او مستحکم وي.
د امریکا د پوځ لوی درسیز جنرال مارک میلی ویلی چې د دې کال تر اوړي به د افغان ځواکونو وړتیاوي به ولیدل شي او تر هغه به انتظار وکړي. میلی دا هم ویلی چې خای بهرني ځواکونه تر ټاکلي وخت مخکې هم د افغانستان ووزي. ځینې سیاسي څېړونکي د جنرال مارک میلی دې سرګندونو ته داسې ځواب لري:
که د جمهوریت په لوري کې ملي اجماع موجود وي، نړیواله ټولنه خپل پوځي ملاتړ د حکومت څخه دوام ورکړي، د نظام حفظ امکان لري. په غیر له دې څخه طالبان د دې قدرت لري چې حکومت وننګوي، ولایت سقوط کړي او بالاخره د نظام د ړنګونو دپاره شرایط رامنځته کړي. ولې په هیڅ وجه باندې طالب پر ټول افغانستان باندې د یوازیني قدرت په توګه باندې د حاکمیت کولو قدرت نه لري.
په دې حال کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې له افغانستان نه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته کڅه هم ځینې تشه او ځواکونه به رامنځته شي، خو له ترهګرۍ سره د جګړې لپاره ځینې فرصتونه هم رامنځته کوي.
اگر نیروهای خارجی
که بهرنی ځواکونه خپل اهداف تر رسیدلی دي او نور شتون ته هیڅ دلیل نه لري، موږ ترې هرکلی کوو. خو موږ د افغانستان خلک لا تر اوسه هم خپل اهداف ته په بشپړ توګه نه رسیدلی او خپل مقاومت او مبارزه ته به ادامه ورکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن سی ان ان سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دوه واقعو ته باید امریکا متمرکز شي. یو د افغان حکومت پر ضد له کورنۍ جګړې ته داخلیدل او بل د زرګونو هغو کسانو ساتنه چې امریکا او ناتو ته یې کار کړی دی او په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره مبارزې کړې دي.
د هیلری کلینټن وروستۍ څرګندونې چې په ترڅ کې هغه افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی ویزې دې ورته ورکړل شي د پام وړ ده، ځکه د امریکایي اساکرو د وتلو نه وروسته دغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره قراردادیان دي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ ده.
د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د نوې سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد کابل ته راغلی او نن غرمه یې له ولسمشر غنی سره کتلې دي. د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی زلمی خلیزاد ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د اړیکو نوي فصل ته په کتو د سولې بهیر باید په نوي واقعیتونو عیار وي. خلیزاد تر کابل وړاندې په تاشکند کې او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان سولې د هڅو په ګړندي کولو هم خبرې کړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
داسې حال کې چې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو بهیر رسمان پیل شوی دی، په ملک کې یو شمیر خبریالان اندېښنه لري چې د امریکایي قواوو د وتلو نه وروسته شاید د ښځو لپاره شرایط، خصوصا د ښځینه خبریالانو لپاره شرایط خراب شي او ونه شي پرې چې کار ته ادامه ورکړي. په کابل کې زموږ همکارې لیمی نیازی د یو شمیر خبریالانو سره خبرې کړي او رپورټ یې را لېږلی دی چې شافیا سردار لولي.
خبریال لیما هوتک له تیرو درو کلونو راهیسې د تلویزیون پر پرده کار کوي. دا وایي که څه هم هیلمنه ده شیزی به هیڅ کله بیا د طالبانو دورې ته ورته حالات ونه لري، خو بیا هم اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې حالات بدل سي او د ښځو په کار او فعالیت کې خنډ راسي. خبریاله لیما هوتک وایي
تر ډیره پورې غوښتنه دا ده چې د ښځو حقوقو ته باید پاملرنه وسي په افغانستان کې. شل کلنې لاسته راوړنې نه باید له منځه لاړې سي، هغه باید وساتل سي. ښځو کوم پرمختګ چې کړی ده نه باید را محدود سي او همداسې په هر برخه کې باید ښځو ته پرمختګ ورکړل سي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د امریکا وتل به د خبریالانو مخصوصا ښځینه خبریالانو په کار بد اغیز وکړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شوزو د برخې مشره وحیده فیضی وای
ما فکر میکنم تصمیمی که فعلا امریکا بر خروج
زه فکر کوم امریکا چې د ځواکونو وتلو په اړه کومه پریکړه کړې وي شاید له وخت مخکې وي او شاید نه دي توانیدلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نسبی توافق ته ورسیږي. زه فکر کوم دا په خزو مخصوصا رسنیو کې د خزو په حضور پد اغیز لري.
خبریاله شبانه دوران داسې وایي
از موږ هم دښنه هم نمدا د کاچيري از موږ امنيت تامين نشي لکه څنګه چې نور خبري اعلان لاړي نور هیوادونو ته خبري اعلان ول داسې به نور هم د غډګر بریک دی او لاشي نور هیوادونو ته
په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه په وتو کې ده شزه د تیرو شلو کلونو لاستر اورونو د خوندیتوب لپاره اندیشمن دي خو افغان حکومت بیا تل ټینګار کوي چې د شوزو حقونه او لاستر اورونی به
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د بی سرحد خبريالانو د رپورت له قراره تیر کال په دنیا کې 50 خبريالان وژل شوی دي او زیاتره د خبريالان په لوی لاس وژل شوی دي. په دغه رپورت کې چې د می په دریمه نیټه د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر شوه ویل شوی دی چې په افغانستان کې په تیر کال کې څلور خبريالاني او څلور خبريالان وژل شوی دي. موږ د ژورنالیست او سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف سره مرکه کړې ده. بشیر حاتف صاحب محترم، په دې تیر کال کې په دنیا کې ډیر خبريالان وژل شوی دي، بیا په افغانستان کې متکسه خبريالان وژل شوی دي، زیاتره د خبريالان په لوی لاس وژل شوی دي، یعنی سهو نه دي وژل شوی، د دوی د وژلو پلان جوړ شوی وو. ژورنالستان خو ولس خبرې د حکومت او ټولو د وایرو ته ګټه کوي چې دوی څو کرسیونه دي کړی. نو په افغانستان کې حکومت شته، قانون شته، پیسې شته دي، ولې د ژورنالستان په لوی لاس وژل شوی دي او څه کېدای شي؟
اول خو په تیر کال کې په افغانستان کې یو ولس ژورنالستان او رسنیز کارکونکي وژل شوی دي. زه خو په دې هم افسوس کوم چې په نړیوالو ریپورتونو کې کله 15 ذکر شي، کله 8 او کله 10 ذکر شي، د وژل شویو ژورنالستانو او رسنیزو کارکونکو ټول شهرت په رسنیو کې خپور شوی دی. په هر حال بېل شکه اکثریت ژورنالستان د هدفي وژنو په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، ضرور شوی دی وژل شوی دی. او بیا په دې وروستیو کې تر ټولو زیاته هغه دردونکې خبره دا ده چې خزینه ژورنالستان یې پرېښه شوی دی. اصلي پوښتنې تر اوسه مونږ قانون لرو؟ بېل شکه د قانون کمی نه لرو، د مرستو کمی نشته، خو د قانون د حاکمیت کمی شته. دغه ستونزه مونږ یوازې د خبریالانو په برخه کې نه لرو، په ټولو برخو کې دلته د قانون د حاکمیت مشکلات شته دي. تاسو به ریپورټونه اوریدلي وي چې د اساسي قانون په کلیزه کې دا خبره واضحه او په ډاګه شوه چې 80% اساسي قانون تر خپل لاندې شوی دی. څه ارادي دومره کلک او جدي نه دي، او څه دغه جوړښت او مشکلات داسې دي چې که یو څوک اراده مولري د قانون د تطبیق یا د قانون د پلي کېدو، نو نور اړخونه او نور ګروپونه د هغې مخه نیسي. د امنیتي وضعې نه شروع، د وسلوالو مخالفینو نه شروع، دننه حکومت کې د زورواکو پورې، د مافیایي کړیو پورې، د غیر مسؤولو وسلوالو پورې، دا ټول هغه عوامل دي چې په ټولنه کې د قانون د حاکمیت مخه نیسي. او د خبریالانو په وړاندې هم همدغه کړی دي چې په خپل وار سره مشکلات را جوړوي او نه پرېږدي چې قانون تطبیق شي او د دوی امنیت او خوندیتوب تامین شي.
نو داسې کاری چې کوم متهم ته به سزا هم نه وي ورکړ شوي؟
یوه بېلګه درته وایم، یو مثال. کله چې یماس یواش د یوې چاودنې په پایله کې ووژل شو، څو ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ د یماس یواش قاتل نیولی دی. خو دوه میاشتې وروسته بیا بل اعلان شو چې موږ د یماس یواش قاتل نه نیولی دی. نو دا په خپله شکونه راولاړوي، شکونه پیدا کوي. کله چې ملاله په ننګرهار کې ووژل شوه، د ننګرهار والي په سبا اعلان وکړ چې موږ د ملالې قاتل نیولی دی او د داعش د ډلې یو غړی دی. تر اوسه پورې هغه قاتل معلوم نه شو، هغه د داعش غړی معلومه نه شو چې څوک وو. داسې معلومیږي چې اول د قاتلینو د نیولو په برخه کې هم دوی کله کله بیړه کوي، ناسم اطلاعات ورکوي خلکو ته، او چې بیا نیول کېږي هم د هغوی محاکماتي سیستم شفاف نه دی.
بشیر حاتف صاحب، د ټولو نه ستره منبع خو په یو ملک کې، په هر ملک کې ستره محکمه وي، دا د افغانستان ستره محکمه څه کوي؟
ستره محکمه له بده مرغه یو له هغو ادارو نه ده چې بیخي تړلې اداره ده. دروازې د رسنیو او خبریالانو په مخ بیخي تړلې دي. دا د سترې محکمې دنده ده چې یو دوسیه نهایي کیږي، هغه متهم کس مجرم ګڼل کیږي، دوی باید اعلان وکړي اول دغه محکمه نه نیوي، بیا وروسته دوی باید خبري غونډه ونیسي، د خبریالانو مخې ته څرګند شي، د خبريالانو نو پوښتنې جواب لري. آل دا چې بدبختانه ستره محکمه خاموشه ده، یو بل څوک راپورته کیږي، مثلا د حکومت او د رسنیو مشترک کمیټه او سوایي، یا مثلا د اطلاعات او کلتور وزیر یا معین پورته کیږي او سوایي، بل شکه هغه اطلاعات چې دوی وړاندې کوي هغه بشپړ اطلاعات نه دي، او دوی د دې وړتیا هم بیا نه لري چې د خبريالانو پوښتنې په دې اړه جواب کړي، ځکه چې دا تخنیکي معلومات غواړي او دغه تخنیکي معلومات یوازې ستره محکمه لري. دغه ستونزه مونږ لرو، او له پاسه هم حکومت ولسمشر د ولسمشر مرستیالان د ستې محکمې سره نه غږېږي، دا مسله نه ورسره شریکوي چې تاسې خو کم تر کمه د خبریالانو د قاتلینو د دوسیو هغه برخلیک خبریالانو او رسنیو ته ووایي.
بشیر اتر صاحب ډېره مننه، کور مو ودان.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د توخی او پرنجی پر وقت د سمال او یا تنگل خولی ته ونیسو، له کوره بی ضرورت بهر ونه وزو، او د وتو پر وقت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی که د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونو ته ادامه ورکو. افغانستان د واکسینو د همغږۍ د نړیوالې ادارې سره د کورونا ضد 14 میلیونه ډوزو واکسینو ونډه لري، مګر د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې دغه هیواد د 15 میلیونه ډوزونه زیاتو واکسینو ته اړتیا لري. په عین حال کې دغه وزارت افغانستان کې د کورونا د ویروس د سباندې 213 تازه مثبت پیښو د ثبت او د شپږو ناروغانو د مړینې خبر ورکړی دی. ممتاز بهیر په دې حقله نور تفصیل را لېږلې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان تر اوسه د کورونا وایروس ضد 9800 ډوز واکسین ترلاسه کړی او په کابو 2.5 میاشتو کې څه باندې 3400 کسانو ته واکسین شوی دی. د ډاکټر علیزی په وینا دا واکسین هغو کسانو ته شوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه پورته دي، او له 1 میاشتې وروسته باید دویم ډوز واکسین هم ورته وشي. ډاکټر علیزی ویل د روغتیا وزارت واړی چې د 2022 کال تر پایه پورې د افغانستان 65 سلنه وګړو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو پورته دي د کورونا وایرس ضد واکسین وکړي.
دغه 65% وګړو ته تقریبا د 15 میلیونه ډوز څخه ډیر واکسین ته ضرورت دی، چې لومړی محموله کې موږ 4.5 میلیونه ډوز واکسین ترلاسه کړی دی، چې دا 4.5 میلیونه ډوز واکسین دی هغه 14 میلیونه ډوز واکسینو له جملې څخه دی چې د کوکس فسیلټي څخه موږ ترلاسه کوو، یا د واکسینو نړیوالې ادارې څخه.
د ښاغلي علیزي په وینا 14 میلیونه ډوز واکسین د نړیوالو مرستندویو بنسټونو لخوا افغانستان ته ورکول کیږي او پاتې برخه په خپل افغان حکومت چمتو کوي. هغه ویل افغانستان سره د هند 15000 ډوز واکسین مرستې ورسته، چین هم د 3000 ډوز واکسین مرستې ژمنه کړې چې د تدارکاتي چارو په بشپړېدو سره به افغانستان ته وسپارل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال زیاته کړه چې د پخوا په پرتله اوس په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد واکسین کولو لیوالتیا ډیره شوې ده. نسرین او سید نسیم چې د کورونا وایرس ضد واکسین یې کړی امریکا غږ ته وویل،
ما واکسین وکړ، نور خلک نه میله کوو سو واکسین وکړ، ګټه لري او نقصان.
موږ هم نن دلته واکسین ته راغلو، واکسین وکړل، موږ ډېر د صحت عامې د کارمندان ډېر خوشاله یو.
هغه کسانو چې تر اوسه د کورونا وایرس ضد واکسین نه دی کړی په وروستي یو میاشت کې په دغه وایرس د اخته کېدو په پیښو کې زیاتوالی ته په اشاره وایي چې غواړي ځان واکسین کړي.
زموږ نوم بریالی دی، د کابل وسیدونکه. واکسین کوم تر اوسه نه دی اخیستای، خو مګرم تصمیم یې لرم چې واکسین واخلم. په دې چې دا کوم شرایط چې مونږ وینو ورځ تر بلې کورونا ډیریږي، پلان لرو چې د کورنۍ سره یو ځای یو مرکز ته ورشو او واکسین وکړو.
زمونږ له زمانی ما تر اوسه مخه واکسین نه دی اخیستای، اما هڅه کوم چې ان شاء الله واکسین وکړو، ځکه چې واکسین هغه د مرز یا د ناروغي څخه مخنیوي کوي، نو دا ډیر خبره چې مونږ واکسین وکړو.
په افغانستان کې ورسته له هغه د کورونا وایرس ضد واکسین کولو تلې والتیا ډیره شوې ده چې په 13 یو میاشت کې پا په دغه هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې 234 کسان د کورونا په وایرس اخته شوي او شپږ نور مړ شوي، چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 6,290 او له کورونا وایرس نه د مړو شوو کسانو شمیر 2,645 ته پورته شوی دی.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2,290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو، د بایډن د اداري چارواکي وایي چې دوی د نړیوال اقلیم د بدلون په حق له جدي او د افریقا په وچه کې به د پروژو په تمویلولو خپل نیت څرګند کاندي. د امریکا غږ انیتا پال د جوهانسبورګ نه رپورت را لګولې ده چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د امریکا مشران وایي د اقلیم بدلون، غربت او اقتصادي وده دا درې هغه سدي چې په پرمختللي نړۍ کې د چاپیریال د خرابوالي په وړاندې په مبارزه کې ډېر لوی لاس لري، مګر د بدلون لپاره پیسو ته ضرورت دی. په امریکا کې یو خپلواکه اداره چې د زیربناو اسري کولو پالیسي کې د اصلاحاتو او په سکتورونو کې د ودی لپاره پیسې ورکوي. دغه بنسټ د کوچنی ماشومان نواخله د لوی عمر د کسانو پورې سره مرسته کوي. دغه شرکت موقت مشر محمود با د دوشنبه پورز خبريالانو ته ویل دا مرسته لوی د سو کلونو لپاره او د وړاندوینې وړ دي. دا پور نه دی او د یو ملک د پور په بوج کې اضافه نه کوي. هغه ول چې زمونږه موافقه د اوبو انرژي، زراعت، د بنسټونو او پالیسۍ اصلاحاتو سره په سکتورونو کې د زیربناو لوی پانګونې ته خلک اړباسي، چې هغه ډاډ ترلاسه کړي چې دا پانګونه مهمه ده او دوامدار اغیزې به ولري. هغه زیاته کړه چې هغه څه چې مونږ ته د اوس په ځمکه ښکاري هغه په میلیونونو ډالر دي چې پرمختلونکي ملکونو ته ورکول کیږي، زیاتره افریقا ته. او په افریقا کې د اوبو برېښنا پروژې، زراعتي پرمختګونه، برېښنا ته لاسرسي او د ځمکې د اصلاحاتو لپاره ورکول کیږي. خو په دغه خبرو کې با او د هغه مرستیالي چین په سرګند توګه یاد نکو. د یادونې وړ ده چې چین دا وخت په افریقا کې د کمربند او د سړک په نوم باندې یو نوښت شروع کړی دی. لټریو وای چې امریکایي سوداګری توپیر لري. هغه وای زمونږه د شرکت ام سی سی درې ستراتیژیک لومړیتوبونه دي چې پکې د جنسیت او د ټولو خواو د خلکو شاملول شامل دي. دویم خصوصي سکتور ته کتنه او درېم د اقلیم بدلون دي. او که تاسو د دې کتل غواړئ نو دا هغه درې لومړیتوبونه دي چې د لوړ کیفیت د ودی د ترلاسه کولو لپاره مهم دي. هغه ویل چې امریکا خپل ژمنتیا ثابت کړې ده. هغه ویل چې د دوی شرکت یو نوی هدف لري او هغه دا چې په راتلونکو 15 کلونو کې به دوی خپل نیمایي مرستې د اقلیم د بدلون د کارونو لپاره ورکړي.
نوې چاره، نوې وخت. تاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونی د ټلو ټی وی، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلې میاشتې له مهمې نتیڅخه هره شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوه بریالۍ ملګرتیا.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.